www.azadiradio.com. ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان می‌دهد. دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
مننه کوم تاسو نه سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خبرونه د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ فرهنګي مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې. خو له دې خبرونه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وی د ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کتنه کې د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو په اړه خبرې نه دي شوې. ده هرڅه ورسته راځي. لمړی په مخکې خبرونه ته د پنټاګون د یوې نوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د غزنی چارواکي وایي چې د مالستان او جاغوري ولسوالیو په سیمو کې ډاډمن امنیت ټینګ شوی او د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه تورن لپاره د عمری بند سزا غوښتنه کړې چې څلور بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي وو. بشپړ خبرونه. د امریکا د دفاع وزارت د یوې نوې څېړنې له مخې د افغانستان او متحدو ایالاتو حکومتونو د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د پنټاګون سرپرست سرمفتش ګلین ای فاین د روان کال په دریو میاشتو جولای، اگست او سپتمبر کې د افغانستان د سیاسي او بشري حالت په اړه د پاوځ د هر اړخیزې څېړنې په سریزه کې لیکلي دي چې له پرله پسې هڅو سره سره په دې دریو میاشتو کې د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی. په راپور کې یادونه شوې چې په دې موده کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی او د جګړې له اوږدېدو سره د افغانستان د خلکو بشري اړتیاوې او ستونزې نورې هم زیاتې شوې. دا څېړنه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان او سیمه کې د افغانستان د جګړې له بېلابېلو اړخونو سره ولیدل او ډاډ یې څرګند کړ چې له طالبانو سره توافق نږدې شوی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د سولې په اړه د افغانانو او د دې جګړې د نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو لوبغاړو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کېدو هرکلی کوي. اروپایي شورا پرون د افغانستان په مختلفو برخو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي او ټینګار کوي چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې یوازینۍ لاره ده چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسولی شي. اروپایي شورا یو ځل بیا د دې جګړې پر ټولو خواوو په تیره پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې په زیات شمیر دولتي ځواکونه ځای پر ځای شوي او هلته ډاډمن امنیت ټینګ شوی دی. په دې دوو ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له پیل وروسته چارواکو د وسلوالو طالبانو د ځپلو خبر ورکړ او له بې ځایه شویو کورنیو یو غوښتل چې بیرته خپلو سیمو ته ستنه شي. د غزنی د ولایتي شورا غړي محمد نعیم ازادۍ راډیو ته وویل په دواړو ولسوالیو کې اوس امنیت ټینګ شوی دی.
در جاغوری نیروی بسیار زیاد و نیروی توانمند از اردوی ملی
په جاغوری کې ډیر ځواکونه د ملی اردو پولیس او د ملی امنیت او د چټک غبرګون ډیر پیاوړي قوتونه ځای پر ځای شوي او اوس امنیت بیخي ښه دی. په مالستان کې هم ټولې سیمې له پرون راهیسې له وسلوالو تصفیه شوي یا هم طالبانو په خپله پریښي دي. ښاغلي محمد نعیم توحیدی زیاته کړه چارواکو ژمنه کړې چې په سیمه کې د محلي پولیسو او سیمه ییزو اربکیانو د پیاوړي کولو ترڅنګ به د دولتي ځواکونو شمیر هم زیاتوي. لازه د رادیو خبرونه اوري د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه ادعا په کلک رد کړې چې وایي اسلام آباد د امریکا لپاره هیڅ نه دی کړی. عمران خان له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې د بل داسې متحد نوم واخلي چې د سخت دریځو پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان په څیر قربانۍ ورکړې وي. عمران خان پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې پاکستان د تروریزم پر ضد په روانه جګړه کې 15,000 انساني تلفات ورکړي او شاوخوا 1.3 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسېدلی، خو امریکا یوازې 40 میلیارد ډالر ورکړي دي. ترامپ چې سږکال یې له پاکستان سره د نږدې 800 میلیون ډالرو پوځي مرسته بنده کړه ویلي چې پاکستان په خپل قلمرو کې د طالبانو او حقاني شبکې د خوندي ځایونو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له جګپوړو پوځي چارواکو سره په کتنه کې دا مسله وڅېړله چې د اټومي وسلو له مهم تړون څخه د امریکا د وتلو د ګواښ په وړاندې کوم اقدامات وکړي. واشنګټن پر مسکو له دې تړون څخه د سرغړونې تور لګولی دی. پوتین د دفاع وزارت له چارواکو سره په کتنه کې وویل له دې تړون څخه چې په 1980 کال کې لاسلیک شوی او د اټومي وسلو پر منځنی واټن ویشتونکو توغندیو بندیز لګوي د امریکا وتل به د مسکو لخوا بې ځوابه پاتې نه شي. د تاجکستان دولتي څارنوال د هغه برید د اصلي تورن لپاره د عمري بند سزا غوښتنه کړې چې په جولای میاشت کې په یوه غرنۍ سیمه کې 4 بهرني بایسکل ځغلوونکي وژلي. د دې پیښې د 15 مشکوکو کسانو د محاکمې یوه ګډونوال د خپل هویت د نښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل اصلي تورن حسین عبدالسمدوف او نورو تورنو محکمې ته خپل وروستي بیانونه واورول. په 15 مشکوکو کسانو کې چې چارواکي د دې حملې عاملان بولي عبدالسمدوف یوازینی برید کوونکی دی چې ژوندی پاتې دی او نور د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. او د شیکاګو پولیس وایي چې یو وسلوال کس د ښار په روغتون کې ډزې کړي او د یو پولیس افسر په ګډون لږته لږه 3 کسان یې وژلي دي. د پولیسو ویان انتونی ګوګ للمي پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د مرسی په نوم روغتون ته نږدې په دې ډزو کې د ګڼو تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي. د شیکاګو ښاروال ویلي چې پر پولیس افسر سربیره یو ډاکټر او د روغتون د درملتون یو کارکوونکی هم وژل شوی. د پیښې د عمل په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د ازادي راډیو خبرونې اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. جمهوري ریاست دا خبره رد کړې چې ګنې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د زلمی خلیلزاد په پرونی کتنه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو موضوعات مطرح شوي دي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په ارګ کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د خپلو لیدنو کتنو په اړه نور معلومات ورسره شریک کړل. نوریاس نوري او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره به د رواني اونۍ تر پایه د سولې ملي مشورتي بورډ ته د افغانستان د 4 ولایتونو په ګډون د ټولنې د مختلفو قشرونو د استازو د معرفي کولو پروسه بشپړ شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دغه بورډ جوړولو لپاره له تېرې اونۍ راهیسې د سیاسي ګوندونو له مشرانو، جهادي څېرو، د مدني ټولنې، د ښځو او د ټولنې د نورو قشرونو له استازو سره د سلام شروع لړۍ پیل کړي چې تکمیلی دو ته نږدې ده. مرتضوي زیاته کړه چې دغه بورډ به نه د سولې د عالي شورا ځای نیسي او نه به هم له وسلهوالو طالبانو سره مخامخ خبرې مخته وړي، بلکې یوازې به د دغو خبرو د پرمخ بیولو لپاره د حکومت مرکچي پلاوي ته سلام مشوره ورکوي. مرتضوي د دغه بورډ په اړه وویل
صلاحیت گفتگو و مذاکره از حکومت
د سولې د خبرو اترو صلاحیت د افغانستان د حکومت دی. له مشورتي بورډ سره به په هر مرحله کې چې خبرې اترې مختزي د خبرو د بهیر او هم د مرکچي پلاوي د ترکیب په اړه سلام مشوره کوي او د سولې عالي شورا به لکه څرنګه چې پوهیږي د سولې لپاره د اسانتیا برابرونکو په توګه رول لوبوي، خپل کار ته ادامه ورکوي، خو خبرې به په اصولو کې د افغانستان د حکومت پلاوي مختوي. د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورسته له غیر راپورته شو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د لومړي ځل لپاره د طالبانو په ګډون له مختلفو لورو سره تر لیدنو کتنو ورسته وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه ډیر ژر د سولې د خبرو لپاره پراخ مرکه چی پلاوي وټاکي. د سولې د هڅو په ترڅ کې ښاغلي خلیلزاد دغه راز پرون په ارک له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل. د ښاغلي مرتضوي په وینا په دې کتنه کې ښاغلي خلیلزاد ولسمشر ته د سولې په ارتباط د وروستیو لیدنو کتنو په اړه معلومات ورکړل او یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې امریکا یوازې د سولې د خبرو لپاره د اسانتیا برابرونکي په توګه رول لوبوي او اساسي خبرې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پر مخ بوتلل شي. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د رسنیو د راپورونو له مخې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو لپاره د ځینو نور مسایلو ترڅنګ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د موقت حکومت د جوړېدو مسایل مطرح شوي. آیا خلیلزاد له ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې دغه موضوعات هم راپورته کړل کنه؟ ښاغلي مرتضوي دا یوازې ګونګسې وبللې او زیاته کړه هغه اوازیا او ګونګسې چې ګواکې د موقت حکومت د جوړېدو یا د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه بحثونه د مطرح شوي وي دغه بحثونه نه دي شوي او هغه موږ له اساس ردوو. هغه خبرې چې ولسمشر له ښاغلي خلیلزاد سره وکړې تر ډېره د سولې د پروسې په اړه وي. ولسمشر وویل چې په دې اړه موږ مشورې کړي او د افغانستان خلک د سولې ملاتړ کوي. د ښاغلي خلیلزاد تاکید هم پر دې و چې متحده ایالات له دغې پروسې سره د مرسته کوونکي او اسانتیا برابرونکي په توګه خپل رول لوبوي. دا چې د طالبانو له استازو او افغان مشر سره د ښاغلي خلیلزاد په وروستیو لیدنو کتنو کې د دواړو لورو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره طالبانو څه شرطونه وړاندې کړي نه په خپله خلیلزاد او نه هم نورو دواړو لورو زیات جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. خو د طالبانو د ځینو سرچینو په حواله راپورونه وایي چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د خلیلزاد په وروستیو خبرو کې چې درې ورځې یې وکړې له زندانونو د طالب بندیانو د خوشې کېدو پر طالب مشرانو د سفر د بندیزونو د لرې کېدو د اوربند ټینګېدو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو او د یوې موقتې ادارې د رامنځته کېدو مسایل مطرح شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه برابره کړي.
د امریکا چاپ دی هیل ورځپاڼې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅو ته پام کړی دی. زلمی خلیلزاد د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره سوله به د راتلونکي میلادي کال تر اپریل یعنی د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې وسی. د ورځپاڼې په وینا خلیلزاد د سولې د معاملې په اړه په محتاطانه توګه خوشبیني څرګنده کړه. د ورځپاڼې په وینا دغه افغان الاصل امریکایي ډیپلوماټ ویلي فکر کوي چې د سولې او پخلاینې فرصت شته. ورځپاڼه لیکي له افغان حکومت سره له خبرو د طالبانو ډډه د دې لامل سو چې امریکایي چارواکي مخامخ له طالبانو سره وویني. طالبانو تایید کړه چې د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې په درو ورځنیو مذاکراتو کې ګډون کړی و. د مذاکرات له چهارشنبه تر جمعې په دوها ښار کې وسول. هغه ښار چې پکې د طالبانو سیاسي دفتر دی. زبیع الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویل چې مذاکرات د افغانستان قضیه ته پر سوله ییز حل متمرکز وو. ګلوب ان میل د کاناډا چاپ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. د افغانستان تقریبا هیره سوې جګړه زموږ پام ته اړتیا لري. ورځپاڼې امریکا ته د کاناډا د پخواني سفیر ډیریک بورني له قوله لیکلي له افغانستان ډیر کم ښه خبرونه راځي. د ورځپاڼې په وینا بورني چې له 1989 کال څخه تر 1993 کال پورې په امریکا کې د کاناډا سفیر وو باور لري چې تر 18 کلنې جګړې تر 100 میلیارد ډالرو زیات مصرف د متحدو هیوادونو د زرګونو سرتیرو پر حضور او افغان او نړیوالو ځواکونو ته پر تلفاتو او وشتو سربیره د افغانستان وضعیت ښه نه دی. په مقاله کې راغلی نن د افغانستان وضعیت د 2008 کال په پرتلاش نه دی. کله چې یو کاناډایی پلاوی افغانستان ته تللی و د مقالې د لیکوال په وینا افغانستان د پای ته نه رسیدونکي تاوتریخوالي او پراخ اداري فساد سره مخامخ دي او طالبان د افغانستان تر نیمایي برخې په خپل کنټرول کې لري. ورځپاڼه لیکي له ډېرې زده کړې او تجربه لرونکي ولسمشر محمد اشرف غني څخه د لا زیاتو اقداماتو تمه کېده. خو د ورځپاڼې په وینا غني نه دي توانېدلی چې خپل حکومت کې اصلاحات رامنځته کړي. په مقاله کې راغلي چې د امریکا عدلیې وزارت په ښکاره افغان حکومت بې قانونه، ضعیف او ناکاره بولي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوی مجلې نننې غنمو بیا هم په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړې ده. په هنر جاج کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او رنگ سمیم په ننګرهار کې د تاریخي ابدو په اړه غږیږي.
دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کیندنې شروع کوو، دا کم نه ده کم لسکلنه یا دولسکلنه پروژه.
په فنکار برخه کې اله ترنو مویون کې مولوي سید رسول مظهری سره د هغه په فن غږیدل یو.
زړم خپل وطن ته غږ ورک کوم، پزړه کې خپل مې هم تغیق ور کوم.
په زرپاڼه کې به د لرغونی هند یو تاریخي او فلکلوریک کیسه سندرا او چندنا واوري.
اباها، اناها او چندنا به د کلی له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ تتلی.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر واصل احوال واوري.
هغه مخ چې د اسمان د ځمکې نور دی، تجلا کاندي په هر لوري حضور دی.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې شپاړسم سرود واوري.
خدا زل خبرې نورې، کیسې نورې، تشمین د زرینی په ښکلا نه دی، دغه پیغلې په روح کې ویخه کړې.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تاریخي ابدی د یو بشری ټولنې تاریخ، فرهنګ او د ټولنیز کردار هغه برخه ده چې بشری ټولنې د خپل تیر فرهنګ د پاللو او یادولو په پار ساتي. تاریخي ابدی نه یوازې دا چې د ټولنې فرهنګي قدامت روښانه کوي، بلکې د دغې ټولنې لرغونتیا او د دغې لرغونتیا بیلابیل اړخونه هم بیانوي. د نړۍ پرمختللي بشري ټولنې هڅه کوي چې خپل تاریخي ابدي وساتي. دا ځکه چې له یوې خوا د ټولنې تاریخي قدامت روښانه کیږي او له بل پلوه د خپل نیکونو لکړونو خبريږي. خو په افغانستان کې بیا اکثره تاریخي ابدي لمنځه تللي او یا خو هم لمنځه وړل شوي دي. دا چې دا تاریخي ابدي په هر هدف لمنځه وړل شوي، خو هغه شی زموږ په لاس کې دی، باید وساتل شي. موږ که په خپل سیمه کې تاریخي ابدي لمنځه وړو، دا په دې معنی چې موږ خپل پخوانی فرهنګ په لوی لاس لمنځه وړو. او کله ګډیر شرحي وکړو نو وبوایو چې د تاریخي ابدو په لمنځه وړلو سره زموږ د ټولنې تاریخي قدامت دروغجن ثابتېږي او په کار د چې تاریخي ابدي وساتل شي. په همدې هیله نن خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون څه د پاسه ډېر شکایتونه وڅېړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسیون رئیس حسینې صافی په خپل شپږ میاشتنی راپور کې رسنیو ته وویل چې یاد کمیسیون د شپږو میاشتو د کار په دوران کې 2 شکایتونو ته چې 15 رسنیو سرغړونې او 10 رسنیو شکایتونه وڅېړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون له هیوادوالو او د رسنیو له مسؤلینو واری چې تر رسنیو د سرغړونو په اړه خپل شکایتونه په مستند توګه د کمیسیون ته ولېږي چې ورته رسیدګي وشي. تر رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د څېړنې کمیسیون خپل عادي غونډې په 15 ورځو کې یو ځل او د زیاتو شکایتونو د رسیدو په صورت کې فوق العاده غونډې په ونۍ کې یو ځل دایروي. د یاد کمیسیون غړي هر شکایت په واحده توګه ارزوي او څېړي او د هغه په اړه غور او تحقیق کوي. پنجشیر کې د ګرځندوی صنعت رواچیږي. ټاکل شوې ده په راتلونکي کال کې په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی په برخه کې د $200,000 په لګښت پانګونه وشي. د پنجشیر د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس غلام رسول وویل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت فرهنګي معینیت د دغه ولایت په دره ولسوالۍ کې د تلکابین دستګاه په جوړولو سره په پنجشیر ولایت کې د ګرځندوی صنعت ترویج کړي. د زیاته کړه چې د تلکابین دستګاه جوړول په صورت کې به په دغه ولایت کې په سیاحتي سیمو په تیره بیا د شای دریا بار په هاوس کې د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو او ګرځندویانو د تګ راتګ لپاره به ښه اسانتیاوې برابرې شي. تلکابین هوایي اسانسور دی چې له یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو په موخه استفاده کیږي. په پروان کې د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز جوړ شو. د امام اعظم رحمت الله علیه نړیوال علمی تحقیقي مرکز د پروان ولایت په مرکز پورې اړوند جنگل باغ ساحه کې د پولیسو پروزنیز مرکز کې جوړ شو. د پروان والی فضل الدین عیار دغه علمی تحقیقي مرکز جوړول د امام اعظم رحمت الله علیه د فکر او کارنامو د رواجولو لپاره یو ګټور ګام وباله او د هغه د بډاینې په لاره کې د پوهانو او څېړونکو د پاملرنې غوښتنه وکړه.
تاریخي ابدي د بشري ټولنې فرهنګي تاریخ دی. د افغانستان اکثر سیمې د ځانګړو تاریخي ابدو لرونکي دي چې له جملې یې ننګرهار هغه ولایت دی چې ګڼې تاریخي سیمې لري. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم سره په دغه ولایت کې د سبز آباد په غونډۍ کې د لرغونو آثارو د پلټونو او د تاریخي ودانیو د رغولو د کار جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس صاحب د دیارلسونوي کال دپاره چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له اړخه ریاست ته کوم بجټ منظور شوی دی، تاسې په دغه روان کال کې څه موکړي او په راتلونکي کې څه په پلان کې لرئ؟
مونږ درې څلور پروژې درلودلې چې هغه په شپږ نوي او نوي دواړو کلونو کې شاملې وې. هغې جملې نه یو هم د عیدګاه په جومات کې د عامه کتابتون جوړول دي چې چارې تقریبا پای ته رسېدلې دي او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دومره پروژه څنګه د اړې موزیم و چې دغه د دوی جری بزم کې موږ دیوال چاپیر کړ او هغه هم په همدې کال کې چارې پای ته ورسېدلې او د نږدې ورځو کې به موږ تسلیم شي. دا پروژه دریمه پروژه زمونږ د سراج العمارت د ودانۍ رغول دي چې موږ غواړو چې هغه د افغانستان ژمنې پایتخت او هغه په کې موږ د ختیځون په سطح باندې لوی موزیم جوړ کړو او د غشان ګالری چې د ننګرهار د نقاشانو او زرګرانو او د لاسي صنایعو هغه د دوی اثار موږ په کې نندارې ته وړاندې کړو او د دوی هغه استعدادونه هلته وځلو. نو د دغه دوه پروګرامونو لپاره موږ د سراج العمارت ودانۍ د لاس لاندې ده او رغول کیږي. دغه یو درې کلنه پروژه ده چې سکل هم پروس کال هم دوام در سکل هم او کال ته به هم پاتنې وکال کې به جریان ولري او بلاخره کله چې پای ته ورسېدله بیا به د اطلاعات فرهنګ ریاست ته تسلیمیږي.
اوس دستي مسلس لاندې
او دستي یو پروژه چې موږ غواړو په ونه وکال کې موږ لپاره منظور شوې ده، هغه د سبز آباد غونډې د تاریخي غونډې سپړنه ده، قانوني کیندنې. نو دا غي هغه تدارکاتي مراحل پایته ورسېدل، د ولایت مقام نه دا غي هغه ورستي منځوري وشوله. موږ د سبز آباد غونډې ته لاړو او هغه غټون کې شرکت ته موږ غزې معرفي کړ. نو غوړو چې په دغه غونډې کې موږ قانوني کیندنې وکړو او په دې کې چې کوم آثار زموږ لاس ته راځي هغه به موږ موزیم چې د سراج العمارت کې جوړیږي هغه ته به انتقالېږي.
دغه غونډې تر اوسه پورې په کلاس وهنې نه دي شوې، یعنی خود سره لاس
او خود سره لاس وهنې پکې پتیرو کلونو کې شوې دي. البته په یو اویا کال نه نیولې تر پنځه اویا شپږ اویا کلونو پورې په دې کې غیر قانوني کندنې شوې له بده مرغه ځینې آثار به لوټ شوي وي. مګر یو ډاډ تر صدر کوم چې دغه غونډې ډېر لوی غونډې ده او په دې کې ډېر هغه په اصطلاح عمق ته څوک نه دي رسېدلي. دغه غونډې چې اوس موږ په دې باندې قانوني کندنې شروع کوو دا تر کم نه ده کم لس کلنه یا دولس کلنه پروژه ده، ځکه هغه ډېره لویه غونډې ده او هغه کې ډېر تاریخي آثار شته، استوپی دي پکې کې او پاره کې معبدونه شته پاره کې ډیر څه شته نو دومره څه چې په دې غونډه کې شته هغه موږ په اړي موزیم کې لاندې تر نظر
یعنی د غونډې چې د سبزابات کې وستاسي د کار لاندې ده د هم د ګندهارا تهذیب نه خړه
بله بله دا د ګندهارا د تهذیب نه خړه او دلته یو تمدن تیر شوی دی واقعا نو دا به موږ قانوني کندنې پکې پیلو البته هغه به په رسمي ډول رکیږي دا افتتاح کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت د مشرتابه لخوا د ننګرهار ولایت د مقام لورینا نو هغه لپاره به یو مناسب وخت موږ دغه کوو او هغه به رسم پرانیزو خو نو په دغه پروژه کې به په لومړي قدم کې موږ یو جالی تا وو ټول دا دغه شیدا غونډه دا به موږ یې هاته کوو او دغه نو بیرسته په دوه ورخه کې موږ د دې کې کندنې شروع کوو او څومره اثر چې موږ ته لاس راځي دا به مالته ځای په ځای ډیپو کیږي او د ډیپو نو بیرسته هغه صفائی دغه کیږي او هغه په ان شاء الله زموږ د موزیم هم ورته جوړ شوی او دغه اثر به بدل تر انتقال کیږي
یعنی په افغانستان کې خو به موږ سره داسې مسلکي کسان وي چې په پنی توګه باندې کندنې وکړي کنه د بهر نه به ورته هم ماهرین راغواړي
او الحمدلله زمنګه د اطلاعات فرهنګ وزارت په دوه ریاستونو کې موږ ډېر فنی او مسلکي اشخاص لرو چې یو د باستر شناسي ریاست دی او بل د تاریخي ابداتو ریاست دی او البته په خو وختونو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت چې په کوم ځای کې کیندنې کولې بهرني باستر شناسان به راوختل لکه اوس په اړه کې چې په دیرلس او دریشتم کال کې کمی کیندنې شوې د استاد کوزار په لارښوونه باندې هغه وخت چینایان او جاپانیان نه وو سره د دغې سره سره هم هغه کیندنې شوې دری غیر مسلکی شوی وی ډیر اثر لمزه تری وو مګر اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت دا ورتیا لري چې هغه په ډیر تاکید سره په ډیر احتیاط سره په ډیر دغه سره ظرافت سره دغه کوم اثر چې کوم دی هغه راوباسي او هغه حفظ کی او هغه ثبت او رجستر کی او بل اخر هغه سره صفایي وکي او هغه تشریح کی دا ټول ورتیا وی ان شاء الله موږ په وزارت کې سوجو
دغه د اډی موزیم ما چرته لوستي چې د کنيشکا په وخت کې د ګندهارا تهذیب مرکز وو په دې کې به هم ډېر بستاني آثار د ځمکې لاندې خوندې وي یو څه خو به په دې جنگونو په وختونو کې د منځه تللي وي ستاسې خیال څه دی چې په دې کې به اوس هم د ځمکې لاندې آثار موجود وي او که نه
ابې سبزه شوره معلومات لرم د هډې موزیم چې موږ ته موزیم وایو معنا دا چې الته موږ کم آثار چې په دغه اړه کې موجود و هغه ټول په هغه وخت سره استخراج شوی دي اول ته ورته موزیم جوړ شو په دې موزیم کې ځای پزې شو نو د دغه غونډې هغه چې کوم دي تاریخي آثار دا کله چې دلته اسلام راغی د اسلام پر اتک سره دغه وخت بودایانو آثارو د دفن کولو کوشش وکړه او هغه دفن کړ څو سو کال وروسته په دې باندې بیا کیندنې وشولې په دې سره د رښتم کال کې په دې کې قانوني کیندنې وشولې او دا کیندنې وروسته ځینی آثار د کابل موزیم ته ویول شو تلته ساتنې په خاطر باندې دلته هم ورته یو موزیم جوړ شو هغه موزیم کې ځینی هغه آثار چې په یو ډول نه یو ډول تخریب شوی وو یعنی د بدن ځینې حصے د تاریخي آثارو لمنځه تللې وي نو دي کې موږ درې ډول آثار په هغه وخت سره په دیرلس سوه او درویشتم کال کې استخراج شو یو د تیږې آثارو بل د چونی آثارو او بل هم د لرګو آثارو نو دا ټول په دغه موزیم کې ځای په ځای شو نو په دیرلس سوه نهه پنځوسم کال کې چې کله زموږ د فرهنګ دشمنان راغلو په دې موزیم باندې حمله وکړه نو دغه موزیم آثار په تمامه معنا لوټ کړل یعنی هلته داسې کوم کیندنې نه دي شوی چې اوس پسره څوک راغلي و هلته کیندنې کړي غیر قانوني او یو شی راایستلې بلکې دا موجوده آثار چې کوم هغه له منځه یوړل نو په هغې کې د تیګو آثار چې کوم هغه دوی د ځانه سره یوړل او د لرګو آثارو ته یې اور واچو او بیا دغه وخت حکومت چې کوم هغې بیا د دې اور د وژنې دپاره اطفایې وړلې یو غیر مسلکي عمل یې وکړو او دغې اطفایو د اوبو په نتیجه کې بیا هلته چې کوم د چونې هغه تاریخی آثار رو هغه به دی وبو سره لمزه لاله نو د موزیم آثار خو په تمام معنا لمزه تللی دي ولی دغه یو ټکی تر ډیره حد پورې امکان لري ځکه دا معلومه نه ده چې په هغه د 1913 کال کې چې کومې کندنې شوې دي آیا په تمام معنا دغه غونډې دغه شوې پلټر شوې ده او کنه زه ګومان نه کوم چې دا په تمام معنا پلټر شوې وي نو کدی کې نورې پلټنې وشي قانوني کندنې وشي دلته ډیر آثار نور هم لاسته راشي
دغه په ننګرهار کې چې دا کوم موزیم جوړیدونکی دی تاسو به وتوانیږئ چې دا د اډې د موزیم هغه پخوانی اثر بیرته را انتقال کړي.
بالکل، دا خو ډېره ساده خبره پدې ده چې د اطلاعات کلتور وزارت ته به موږ وړاندیز وکړو چې کله موزیم جوړ شو نو هغه اثر چې په مرکز کې دي که چیرې وزارت لازم وګڼي، ځکه هغه ډېر مهم اثر دي کنه. نو د ځینو اثارو د اثارو د ساتنې لپاره خپلې قدمې او د اطلاعات کلتور وزارت خپله پالیسي لري چې کوم اثر چیرته وساتي. حتی ډېر اثر د سړي د دنیا ځینې اثر چې هغه ډېر نابي او ډېر مهم یې، هغه کله کله په د ولسمشرۍ په ماڼیو کې ساتل کیږي. لکه زموږ هم ډېر اثر ځینې مهم شیان چې هغه د ډاکټر نجیب په وخت کې ارث ویوړل شول، هلته د هغې حفاظت وشو. نو اثارو ته په کتلو که موږ به هغه وخت کې وګورو چې ننګرهار حالات څه ډول دي او د اطلاعات کلتور وزارت کوم اثر لازم ګڼي چې موږ ترلته را انتقال کړي.
دلته موږ تاسو سره په ننګرهار کې په خوږیانو کې د میملې باغ دی چې پروت تقریبا څلور سوه یا څلور نیم سوه کاله قدامت لري. تیر کال چې د فرهنګ وزیر صاحب دلته راغلی و د هغه د بیا رغونې خبرې هم کوله، تاسو ته سپارښتنې هم کړې وي، نو هغه اوس کوم حالت کې دی؟
عابد صاحب، یوازې د میملې د باغ مسله نه، د اطلاعات فرهنګ وزارت او د ښار جوړولو وزارتونو ته ولسمشر هدایت کړی دی چې تاسو هغه تاریخي او باستاني ساحې او آبدی چې رغولو ته ضرورت لري هغه ټول لیست کړي او د اطلاعات فرهنګ وزارت په مشوره دي د ښار جوړولو وزارت ته دنده سپاره شوې چې د هغې انجینرانو په د دواړو وزارتونو د انجینرانو په ګډه همکاري دي دغه تاریخي او فرهنګي میراثونه ورغول شي. په دې رابطه وزیر صاحب د هدایتونو وړاندې په تیر ژمي کې هم دوه ځلې که درې ځلې پلاوی راغی او هغه پلاوی نو موږ سره دلته مجلس وکړو د ولایت په مقام په سطحه باندې. نو موږ ځینې هغه تاریخي ځینې چې کوم دي د غازي امان الله خان د مزار په شمول دا موږ دوی ته وښودل او دوی د دې نه خپل رپورټونه برابر کړي دي، خپلې نقشې هم جوړې کړي دي او وختن په وختن د موږ نه غوښتنې کوي چې تاسو یعنې د شهرسازۍ ریاست د موږ نه غوښتنې کوي او د شهرسازۍ وزارت د موږ نه دا غوښتنې لري چې تاسو خپل تاریخي اثار موږ ته معرفي کړي چې په هغې کې موږ ټول دغه د بار عباس مسیح مو ته معرفي کړي دي، د هجرت کلي استوپې مو ته ښودلې دي، د میملې بڼه مو ته ښودلې ده، نورې ساحې چې هغه بستاني وي تاریخي وي خو مهمې پکې دا دي، دا موږ هغې ته معرفي کړي هم دي. تقریبا یوویشت تاریخي سیمې موږ دوی ته معرفي کړي دي او انشاءالله د دواړو وزارتونو د ګډې همکارۍ په نتیجه کې به د دې په رغونه باندې کار وشي.
مولوی سید رسول مظهری په پښتو ژبه ترنم کوي، د مورنۍ ژبه په شهیده خو ترنم په پښتو ژبه کوي. د اکثر وخت دینی او وطنی اشعار ترنم کوي او وایي چې لډیر په خواره هیڅ د ترنم لار نیولې. له ښاغلی مظهری سره په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
لکه مو وخت رئیس تاسو ترنم کوي؟
ترنم زمونږه تقریبا داسې ولس اتلس کاله بکیږي چې په دغه ترنم میدان کې مونږه ترانه وایو او دا سلسله زمونږه جاری ده.
څنګه راغلی دی خاطر او ترانه ویل دی پیل کړل؟
ما به دا ترانه د شعرا او اوریدلې او په دې کې چون کې زه په دې خپل आवाज نه پوهیدلم چې زما आवाज څومره ټولنه کې یا په اجتماعیت کې دا څومره تاثیر لري، خو ما به دا ترانه په یادو مسجد کې به مې ویلې، بیا د مرګرو په هغه پنځشنبه ورځ چې کوم اصلاحي پروګرامونه یې هغه پروګرام کې به ما بیا استادانو زرا پاسولم. رورو رورو داسې وخت راغی چې ما کیسټې پیتی ډکې کړې او بیا داسې وخت راغی چې خلکو د اجتماعاتو ته جلسو ته داسې ودونو ته داسې دستربندیو ته زه بیا خلکو غوښتم، نو بیا نور هم زما دا توجه دې طرف ته پیدا شوله. نو په دې کې چې ده نو بیا ما بس دا ترانې ډېر خلکو خوښې کړلې
هغه شعرونه چې تا په ترنم کې ویلي موضوعات یې څه وو؟
موضوعات یې داسې په علمي بخش کې وو او داسې اصلاحي بخش کې دا ترانې وې، لکه د علم په حصول کې وو، داسې اصلاح په رابطه یا د توازو په رابطه، یا چې دی کنه داسې نور اجتماعي ګټو په رابطه شعرونه به وو، ترانې وې. نو ما به ویلې داسې ترانه به ما نه ویلې چې هغه به داسې مثبته نه وه، داسې ترانه به ما ویلې چې د هغه فواید به ډېر وو، شایقین به ډېر وو، دغسې ترانه به ما ویلې.
یوه نیوکه چې کېږي هغه دا ده چې په افغانستان کې هغه کسان چې ترنم کوي یا ترانې وایي، دغه ترانې تر ډېره شعاري وي، مثلا د یوې ډلې شعار وي، د هغې ډلې په ګټه وي، هغه شعر ته پکې ډېر پام نه کېږي، دقیق انتخاب نه کېږي. تاسې چې کومې ترانې انتخابولې، دې شي ته مو پام کوو چې باید عالي شعر وي، داسې چې شعار نه وي.
موږ به کوشش داسې کولو چې داسې اجتماعي انداز باندې ترانه وي چې نه چا پورې تړلې وي، نه په چا تنقید وي، نه په چا دغه وي، بلکې زمونږ لوی هدف به دا و چې په هغه ترانه کې، په یو اجتماع کې، بلکې عام د مسلمانانو ټولنې دپاره د اجتماعیت فکر به مونږ ورکړو. مثلا داسې د اسلام د دین، د وطن، او چې دی کنه دغسې تعمیري فکر به مونږ خلکو ته ورکړو. داسې یو محدوده ترانه به مونږ کوشش دا کولو چې دا نرانه
اوس که یو څه را واورو.
زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، جوړ می نه ملتا سر ثابت، جوړ می نه ملتا سر ثابت، نو عیان تا بیان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان. ای خایستا 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 وطن، ای خایستا 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 وطن، ای جانان 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 افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان، زما ژوند زما ځان افغانستان، زما روح په ما ګران افغانستان.
مظهری صاحب، نن سبا چې کومې ترانې یا په ترنم کې څه ویل کېږي، ډېرې د سندرو په طرزونو کې ویل کېږي. دغه کسان چې ترنم کوي، یا دوی خپله طرز نه ورته جوړوي، که جوړولی نه شي.
نو دلته دوه دغه دي، یو خدا دی چې دغه کوم کس چې وایي د هغه په دغه باندې، نو خپله داسې ملکه یا استعداد نه لري چې یو ځان ته طرز وکړي. یو دغه ده چې دا کوم شاعر چې جوړوي، نو دی هم چې دی نو دغسې په هغه طرف ته جوړ کړي. نو دغه دوه مشکلات وي. خو بیا چې کله سړی خپل ملکه یا تجربه، یو څه استعداد پکې وي، نو هغه بیا کوی شي چې دی کنه په هغه طرز ونه وایي یا په هغه طرز جوړ نه کړي. لکه زه په خپله ذاتي چې دی، زما خپله چې دا څومره زه دا ترانې ما ویلي دي، نو زما کوشش دا وي چې دته یو ځان ته طرز ورکړو. لکه دغه ترانه چې تاسو اوس واورېدله، دا د وطن په رابطه، نو دا د کوم سندرې په طرز نه دی، دا یو ځان ته طرز دی. نو دغسې وي بعضې کمزوریانې بعضې شعراو کې یا بعضې ویونکو کې داسې وي چې هغې په عین هغه سندرې په طرز یې جوړوي.
نن سبا چې کومې ترانې ثبتېږي، په دې کې بیا هغه د کمپیوټر هم ډېر رول وي کنه، چې ایکو ورکوي. تاسو هم چې کله یو څه ثبتوئ، ایکو ورکوئ یا ځینې نور شیان پکې کاروئ کنه؟
نه، زما خپله چې دی اول نه تر دې وخته پورې ما څومره ترانې ثبت کړي دي، پیتی دي، کیسټې دي، نو په هغه کې د کمپیوټر چې دا د ټونر آواز دی، دا موږ نه ده ورکړی، ځکه چې دا یو قسم هغه خپل آواز باندې بې اعتمادي ده. صرف هغه ایکو او صدای بازگشت ورته وای هغه خو مونږ ورخړی دی ساده اغه نو ماورا چې دا اوس موجوده وخت کې چې کوم دی کمپیوټر اوازونه دي یا بازي چې نو دغه اوازونه نه ما ورخړی دی او نه ورکوم
هغه وخت چې په موسیقي بندیز ولګیت ځای ترنم ونیو اوس چې موسیقي هم شته آیا دا ترانی هغه سیمینوال لري لکه په خوای چې درلودل
او اوس هم چې دی کنه ډیر مینوال به حد مینوال لري مونږ د اغینه یو بدا د شاهد په تور دا وایو چې اکثر په دې ودونه کیږي په دې هوټلونو کې دینی مجالس جوړیږي د ناتخوانه یو مجلسونه جوړیږي او د تلاوت د قرآن پاک د قاریانو او د علماو د بیانونه نو بیا موږ ګورو په دې اجتماعیت کې چې د ترانو هغه شایقین او خلکو چې دی کنه دې طرف ته ډیر توجه ده
اوس که یو بل ترنم واورو
ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم لکه نسیم چې تاول زلفو نشی لکه نسیم چې تاول زلفو نشی دا سی ستی چمن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم دا سی ستی چمن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم ژاړم او خپل وطن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم په زړه کې خپل میهن ته غیږ ورکوم
د هند لوی وچی یو شمیر لرغونی کیسی داسی دی چې زموږ د زینو کلماتو د جوړیدا سبب ګرځي او دا کیسی موږ ته د هندو آریایی ژبو د یووالي ثبوت وړاندې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د دراوډي ټبر یو مذهبي کیسه راخستې.
سندرا او چندنا لیکوال پوهنیار محبوب شاه محبوب لا میلاد شاوخوا وزر کالا وړاندې د هند لکنو په سیتاپور کې یو قبیله د بټور تر مشرۍ لاندې اوسېده. دا سیمه نسبت نورو ته آباد او سرسبز سیمه وه. د دغې سیمې اکثره خلک په کښت بوخت وو. د نورو سیمو له خلکو یې ځانونه نجیب او مخور ګڼل، خپل ولي راکړه ورکړه او نورې اړیکې یې هم د دوی خپل منځي وې او د نورو سیمو خلکو سره یې راشه درشه هم نه کوله. دا خلک په قوم دراوړ وو او د دراوړو نوم د هند اصلي خلکو لپاره استعمالیږي. د یو ډیر لرغونی قوم وو او اوس هم په جنوبي هند کې شته. په تاریخي او اسطوره‌ای حواله 15 زره کال وړاندې آریایانو د هندوستان په ګڼ شمیر سیمو حمله وکړه چې په هغه وخت کې هندوستان کې دراوړ نومې قوم مشت وو او دا سیمه د دوی په ولکه کې وه. دراوړ ډیر شریف او عزتدار قوم ګڼل کېده. کله چې آریایانو په دوی حمله ترسره کړه نو دوی یې د هند شمالي سیمو څخه جنوبي سیمو ته وځغلول او یوه ډیره کمه برخه یې دلته پاتې شوه. دراوړ لاړل او هم په دغه جنوبي سیمو کې آباد شول. اوسنۍ زمانه کې مهم دراوړي توکمونو کې تامل، ملیالم، تلګو او داسې نور له ټولو لوی نسلونه دي. په سیتاپور کې پاتې مشته قبیله د دراوړ پورې تړلې وه. د دغې قبیلې مشر بټور وو. د سیمې ټول مشکلات او ستونزې د بټور په فیصله پای ته رسیدلې او هیچا د دل فیصلې او پریکړې سرغړونه نشوای کولای. بټور درې لونې درلودې چې مشره یې اباها، منظومه یې اناها او کشره یې چندنا وه. چندنا د کورنۍ نازولې او شوخه کشره وه. ټولې کورنۍ یې ځانګړې مینه ورکوله. هغه په پلار ډیره ګرانه وه ځکه چې کشره یو نازولې وه. اکثره وخت به چندنا د خپل پلار له عوامرو هم سرکشي کوله.
اباها، اناها او چندنابه د کلی له نورو نجونو سره هر سهار د سیتاپور د اوبو لوی ډنډ ته تللی او هلته به یې لمبا کوله. له دغه ډنډ یوې خوا یوه لوړه غونډۍ پرته وه او نورې خواوې یې ونو پوښلې وې، نو ځکه خو به نجونو په ډېرې آرامۍ سره لوڅ لمبل. د پسرلي سهار و، د کلي نجونې بیا په یو ځای د ډنډ خوا ته لاړې. په ډنډ کې د نجونو د مستۍ شور اورېدل کېده. د پسرلي د تازه هوا وږم د ډنډ په غاړه د ناستې نازولې چندنا پستې زلفې خورولې. ناڅاپه د نجونو شور شو، هلی په اوبو کې تمسا ده، هلی چې خوري مو. له شور سره سم ټولې نجونې د ډنډ غاړې ته په منډه شوې. د ټولو غنم رنګي بدنونه لمر ښکل کړل او په یوه شیبه کې ټولو جامې واخوستې. شیبه وروسته له ډنډه یو تنکی ځوان راووت. هغه له ځان سره موسکو او د ډنډ په غاړه شا په تخته پریوت. هغه ژوره ژوره سا اخیسته چې د چندنا لرګی یې تر زنې راورسید. چندنا په غوسه ورته وویل، دلته څه کوې؟ هلک هیڅ ځواب ورنه کړ. چندنا په غوسه وویل، ژر شه ووایه، ګنې اوس مې پلار درپسې راولم او زما د پلار خدمتګاران به تا ټوټې ټوټې کړي. هلک په ظاهره سم شو او له سمېدو سره سم یې له چندنا د بانس کوچنۍ لخته واخیسته او له دې ځایه روان شو. دا هلک څو ورځې د کلي په غاړو کې لیدل کېده، خو هره شپه به ډنډ سره په نږدې غونډۍ ناست و او په دراوړي ژبه به یې ترنم کاوه. د کلي خلکو هره شپه د دغه ځوان ترنم اورېده. که څه هم دا د دوی د کلي د اصولو خلاف کار و، خو د هغه ترنم دومره خوږ و چې چا هم غږ نه کاوه. بچور هم ترنم اورېده، خو دا چې په چندنا دا ترنم ښه لګېده نو د چندنا لپاره یې غږ نه کاوه. غونډۍ د بچور د کور له بالاخانی ښکارېده او هر شپه به چندنا له خپلو خویندو سره یو ځای په بالاخانی کې د دغه ځوان د سندرو اورېدو لپاره ناسته وه. دغه ترنم به په چندنا ځانګړی اغېز کاوه. د ترنم له پایله تر پایه به یې له خولې غږ نه ووت، او کله به چې ترنم خلاص شو نو ویل به یې چې خدای د یوه ځوان په شکل سیتاپور ته راغلی او دلته پر موږ خپل خوږ غږ اوروي. څو شپې تیرې شوې خو ترنم ورک شو. چندنا له خپلو خویندو سره بیا هم د ځوان د ترنم په انتظار وه، خو د ځوان درک نه لګېده. اباها او اناها د خوب خونې ته لاړې، خو چندنا د یوه داسې غږ په تمه ناسته وه چې د دې د زړه تارونه یې چړلي. سپوږمۍ جګه ولاړه وه. چندنا غونډۍ ته کتل. له لرې یې یو سیز وکوت چې پر غونډۍ ګرځي. په زړه کې خوشحاله شوه او فکر یې کاوه چې اوس به بیا ترنم شروع شي، خو له ډېر انتظار وروسته هم د ترنم غږ پورته نه شو. چندنا پر غونډۍ عجیب تصویرونه کتل. هغې ته داسې ښکارېدل چې خدای د دې په انتظار دی او چندنا ته د ورتګ اشارې کوي. هغه له ډېرې بېقرارۍ نه له کوره راووته او د غونډۍ په خوا ولاړه. په لاره یې رنګ رنګ فکرونه سر ته راغلل، خو د ترنم د اورېدو تندې دومره پسې اخیستې وه چې تیارې ته یې هم ونه کتل او پر غونډۍ ور پورته شوه. هلته یو ځوان پر غونډۍ قدم وهي، کله پورته لاړ شي او کله ښکته. په لاس کې یې د بانس د ونې یوه کوچنۍ لخته نیولې، کله کله په لختې خپل نیم لوڅ بدن وګروي. بعد یې د خوله شوي بدن خوشبویي د چندنا په سپږمو ورننه ویسته. چندنا ټوخی وکړ. ځوان د چندنا په طرف مخ راواړوه. چندنا وویل، ولې نن شپه ترنم نه کوې؟ ځوان غلی و. چندنا وویل، زه ستا د ترنم لپاره دلته راغلم، ما ته ترنم کوې؟ ځوان ترې وپوښتل، ته څوک یې؟ چندنا، زه د دغه کلی د مشر بټور لور چندنا یم. او ته؟ زه د نابینګر د یوه کلال زوی یم، نوم مې سندرا دی. چندنا، نو ته ولې د شپې راځې؟ سندرا، زه خو ټول وخت همدلته یم. چندنا، ستا غږ کې ماته خدایي خواږه ښکاري. سندرا، له خدایه زار. چندنا، نو ته ولې ترنم نه کوې؟ سندرا پرته له کومې خبرې په ترنم پیل وکړ. په لوړ او سوزناک غږ یې د کلي نیم ویښ خلک پوره راویښ کړل او چندنا د هغه مخې ته په حیرت کېناسته.
شیبه په لانه و تیره چې د سندرا له غږ سره د ګونګروګانو او بنګړو شرنګ هم یو ځای شو. اوس چندنا ناست نه وه، بلکې هغه هم د سندرا د ترنم سپیڅلي غږ له ځان سره وړی وه. شپه په ختمېدو وه چې له یوې ډېرې لویې کړیکې سره د ترنم او ګونګروګانو آواز بند شو او څو کریغې نورې هم له غونډۍ راپورته شوې. له همدې سره د کلي خلک له خپلو کورونو راووتل او شور جوړ شو. سهار د غونډۍ پر سر دوه جسدونه په وینو سره پراته وو او د راجا پټور خدمتګارانو په وینو سرې تورې په تکو منډلې وې. له هماغه وخت وروسته به هره چهارشنبه شپه له دغې غونډۍ د ترنم او ګونګروګانو سوزناک غږ راتلو او د دغې سیمې خلک سندرا ته د خدای په حیثیت قایل شول. د دغې سیمې خلکو به د چهارشنبې په شپې د سندرا یا د سندرو د خدای عبادت کاوه. دوی به سندرې ویلې او د سندرا او چندنا څخه به یې د مغفرت دعا غوښتله. په دراوړي ژبه کې سند د سندرې په معنا کارول شوې کلمه ده. نو همدا ده چې د سند د کلمې پر بنیاد د سنګیت، سارګم، سرود، سندرې، سندرۍ او سانګ کلمې جوړې شوې، چې دا کلمې په بیلابیلو ژبو کې د سندرو په معنا کارول کیږي. دراوړیان او د هندوی مذهب پیروان اوس هم سندرو او موسیقۍ ته په ځانګړي تقدس قایل دي، او دا ځکه چې دوی د دغې اسطورې کیسې په استناد وایي چې سندرا د دوی یو ربل نه وو چې ترنم به یې کاوه، او د همدغه ترنم له امله د هغه وخت خلکو قتل کړی. د دراوړیانو نڅیدونکي ښځې اوس هم ګونګروګان په پښو کوي، او د نڅا پر وخت ګونګروګان اړین دي، دا ځکه چې دا د چندنا نښه پاتې ده او نڅا سپیڅلی کوي. دوی موسیقي او سندرې ویل خدایي او سپیڅلی کار بولي، او دا موسیقي د روح د آرامۍ او پاکۍ په معنا غږوي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز واصل د ژوند احوال راخسته. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
واصل د پیر روحان د ډلې په قطار کې واصل هم یو روحاني تکړه شاعر تیر شوی دی. د واصل د شعر غږ په 11 هجری پیړۍ کې پورته شوی او خای تر 1000 هجری پورې ژوند کړی وی. د شاعر په باب راوروسته شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، اشرف خان هجری، شیدا، حنان بارکزی او داسې نورو یادونه کړې ده. د واصل بشپړ دیوان لا تر اوسه پورې نه دی چاپ شوی، خو دومره ویلی شو چې د خپل وخت یو پیاوړی شاعر تیر شوی دی، ځکه چې د دغې دورې او یار او وروسته شاعرانو د ده د کلام او وینا ښه ستاینه کړې ده. خوشحال خان خټک دغه شاعر د دولت لواڼی سره یو ځای داسې یاد کړی دی: که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، که دولت وو، که واصل وو، که دا نور وو، په خبرو مې د هر یو ریش خند کړ. خوشحال خان خټک په بل ځای کې وایي چې د موګه په حساب دی، چې د موګه په حساب دی، هیڅ مې نه دی واصل هیر. له نیکه مرغه په دې وختونو کې د بایزید په اړه د نړیوالو سیمینارونو له برکته د روحاني دورې ډېرې پټې خزانې را برسېره شوې، او دا لړۍ لا هم روانه ده. په دغو پټو خزانو کې یوه هم د واصل و ببولله او 15 غزلې د ملا اختر له بیاز نه د بیازید د سیمینار په ویاړ د واصل د څو شعرونو په نامه یوه کوچنوټه رساله د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوه، او د واصل د نورو اثارو پته تر اوسه نه ده لګېدلې. خو ګورېدونکو، دا هم د واصل له شاعرۍ څو بېلابېلې بېلګې: اے درسم دریا پیلم مستا، اے درسم دریا پیلم مستا، د توحید آل بیزار له خود پرستا. اے د رسم دریا پایلم مستا، د توحید اهل بیزار له خود پرستا، څو زما رضای ووی د تابلا، څو د ما رضای ووی د تابلا، په دوی کې به ما نمو می واسلا. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، تجلا کاندي په هر لوري حضور ده. هغه مخ چې د اسمان د زمکی نور ده، تجلا کاندي په هر لوري حضور ده. اے واسله د ګمان له اهله مشا، اے واسله د ګمان له اهله مشا، د پیالې ګنا به وبخي غفور ده، د پیالې ګنا به وبخي غفور ده.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې زرینی کک ته د ساکانو په ننګ د ګرز راخیستو او د جنگ میدان ته د راوتو پیغورونه ورکړل او د کک له درباره ووته. دا چې په شپاړسم سورت کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
بیا د کک را پاره دلی وسوسې دي، ولولې دي، پټې پټې تلوسې دي. نا بللې میلمنې بیا لیونی کړ، په یوه شپه کې جوړ تربل سړی کړ. کک د نویو احساساتو پټال زانګي، د ملک زرینې ښکلا لوټلی. یو ځل بیا یې زړه نری نری تخنیږي، دا زړګی څه بل هوسه ملامت دی. کله دلته کله هلته مینیږي، د ګلبوی د بیلتون غم لا تازه دی چې د بلې په پیکي پورې زنګیږي. خدا زل خبرې نورې کیسې نورې، تش مین د زرینې په ښکلا نه دی، دغې پیغلې په روح کې ویښه کړې، د هیواد او د ټبر نوې جذبه ده. دا ځل مینه د هیرمند او ساکستان ده، دا ځل عشق د یوې بلې خوږې مور دی، د غیرت دی، هم د ننګ او د پیغور دی. دا ځل نورې مینې ډېرې زورورې، د دښمنو له تور نیت اندېښنه ده، د ګلبوی او زرینې توپیر ډېر دی. شهزادګۍ وه بل هوسه دروغجنه، پوهه لږه کبرجنه، په زړه سخته، خو ملکه زرینه په سیاست پوهه، د ټبر پر درد درمنه، لږ مغروره، د هیرمند په اوبو وتې ملا تړلې، د ساکانو د یووالي ارمانجنه. زرینه یوازې ښکلې پیغله نه ده، زرینه یوه هوښیاره ملکه ده. ښایي دا به جاذبه د ګډ ټبر وي، ښایي دا به وي خپلوی د ګډې وینې. ګلبویا په وینه بل څوک وه، پردی وه. آه د مینې او د وینې څه توپیر دی؟ ما ګمان کړ چې ډېر لوی انسانیت دی، په دې منځ کې به د وینې خپلوی نه وي، قومیت به انسانیت کې نه ځاییږي، عشق به نه پیژني پولې د خپلویو. ما ګڼله چې تر هر څه زورهوره له انسان سره د بل انسان د مینه، عاطفه به نړوي د ټبر پولې. ما ویل هر انسان به ګران په بل انسان وي، هی ارمان چې داسې نه ده، داسې نه ده. هر انسان ته خپل ټبر تر نورو ګران دی، دا مې ولیدل چې څنګه یوه پیغله زاروي تر خپلو ګټو خپله مینه، قرباني کړي خپل میان تر خپل هیواده، وژني خپل عاطفه د ټبر مخته. څومره سخته، څومره ستوغه دا پوښتنه. یو خوا مینه د هیواد او د ټبر وي، بل خوا عشق لکه معبود د زخمي زړه وي. د دې دواړو تر منځ کوم یو را اخلي؟ ګلبویې پکې هیواد و ټبر واخیست، اورې پورې د خپل زړه پر دنیا گئی کړ. زه یې وشړلم زړه او حافظې نه، خو زرینه، خو زرینه خدای زده راغله له کوم ځایه. یو ناڅاپه یې بدل زما جهان کړ، زه یې وویستم له پوچه دنیا گئی نه،
زیرا وستم لزانا برتا زانتا خوب اولای لیوانای او مستانو زی ڈوب کرم ده هیرمن سڑو او بو کی یو ناچا پا لزد را بحر کرم کلم لا ہوئی دیو بل عشق پا چپو کی زیرا وستم او برتا سحاک کرم دیر من پننگ پر تکڑم لزم کی دی وات پ عشق کتکڑم آسمان زے برتا پر پخو و درول زے برتا پر پخو و درولم یوزل بیا مخامخ کلم و دخمن تا دی عشق نو شوری ویخ کرز ما پروخ کی یوزل بیا ہلمن کلم جوندون تا پر دولاری یہ حیران یم درول پر دولاری حیران یم درول نن چه وکړم او سبا ته چیرته ولاړ شم چې بل ځلې څوارلسمه سپوږمۍ خیژي چې د تورو شرنګۍ پورته شي فراه کې د هما د خوم تر څنګه غمجن کینم که ګرز واخلم د هلمن په نن ولاړ شم
خبری خپرونه ل آزادی رادیو.